السلام علیکم. په افغانستان کې د ماسپخین 2 بجې شوې یوې بل خبرونه ته موزه اسد الله لودین هرکلای کوم. د دې سات ډیره برخه مایکروفون ستاسو خبرونه ته ځانګړې شوې. کوربه زموږ همکار نوریاس نوری صاحب دی. ورسته به دا خبرونه درته وړاندې کی. په دې خبرې پکې کېږي چې د کارګرانو نړیوال سازمان ویلي په افغانستان کې له 15 لک زیاتو کسانو په وروستیو 3 میاشتو کې خپلې دندې له لاسه ورکړي. که تاسو هم دنده له لاسه ورکړي وي، دا مهال څه اندېښنې او پلانونه لرئ؟ زموږ د خبرونه واورئ، زنګ را ووهئ، خپلې تجربې له نورو سره شریکې کړئ. خو راځئ چې په پیل کې د دې سات خبرونه واورو. ملګری ملتونه وایي هغو سره باید حساب کتاب وشي چې افغانستان کې د ښځو او ماشومانو حقونه تر پښو لاندې کوي. طالبان وایي نړیواله ټولنه دې په اساسي او دوامداره توګه له افغانستان سره مرسته وکړي. او امریکا وایي هر شیبه امکان شته چې روسیا پر اوکراین برید وکړي. بشپړ خبرونه. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو کمشنر د دې سازمان له امنیت شورا غوړي چې په افغانستان کې د بشري حقوقو له سرغړونکو په 13 له هغو کسانو سره چې د ښځو او ماشومانو حقونه تر پښو لاندې کوي حساب کتاب وکړي. میشل باشلی دا څرګندونې پرون د ملګرو ملتونو امنیت شورا هغې ځانګړې غونډې ته وکړې چې د ناروې په بلنه د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي په اړه د بحث لپاره جوړه شوې وه. هغه یادونه وکړه چې د ښځو او نجونو بنسټیزو حقونو ته نه پاملرنې د افغانستان اقتصاد ته سخت زیان اړولی، په داسې حال کې چې دا هیواد له یو بېساري بشري بحران سره لاس او ګریوان دی. د طالبانو د حکومت رئیس الوزرا وایي نړیواله ټولنه د په دې شرایطو کې په اساسي او دوامداره توګه له افغانستان سره مرستې وکړي. ملا محمد حسن اخوند دا څرګندونې نن په کابل کې د اقتصادي کانفرانس په پرانیستون کې وینا کې وکړې. د پر نړیوالې ټولنې له دې کابل نیوکه وکړه چې د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي د بورا لاینز بیا غونډې ته وویل دا سازمان هڅه کوي چې د افغانستان اقتصاد بیرته په پښو ودرېږي. کابل ته د طالبانو له بیا راتګ وروسته امریکا د افغانستان بانک شاوخوا 9.5 میلیارده ډالره پانګه کنګل کړه او نړیوال بانک او د پیسو نړیوال صندوق ډالرو ته د طالبانو لاسرسی بند کړ. نړیواله ټولنه له طالبانو غواړي چې پراخ بنسټه حکومت جوړ شي، بشري حقونو ته درناوی وکړي او کومې ترهګرې ډلې ته اجازه ورنه کړي چې د افغانستان له خاورې ګټه واخلي. طالبان بیا ادعا کوي چې دغه شرطونه یې تر ډیره پوره کړي دي. په کونړ کې د دو وسلوالو کسانو په ډزو کې 4 طالبان او یو ملکی وګړی وژل شوی او 8 تنه نور ټپیان شوي چې طالبان او عام وګړي پکې دي. دا پیښه نن 4 شنبه په نرنګ ولسوالۍ کې شوې ده او د اسد آباد روغتون ازادۍ راډیو ته تایید کړي چې دوی ته همدومره مړي او ټپیان وروړل شوي. په کونړ کې د طالبانو د تات او فرهنګ رئیس نجیب الله حنیف ازادي راډیو ته وویل بریدګر په دې نیت په یو موټر ډزې کړي چې ګواکې د هغوی شخصي دښمنان پکې ناست دي. نوموړی بیا وژل شوي او ټپیان تر ډیره د طالبانو غړي یادوي.
شخصي موضوع ده، خو کوم قاتل چې دا ډزې کړي دي نو په دې ګاډي کې غالبا هغه داخل کړی چې دا زمونږ چې کومې هدف ته هغه کس ناست دی. نو هغه ګاډي کې مجاهدین ناست دي، 14 کسان، 8 زخمیان او دغه 15 چې دي نو دا په شهیدان دي.
حنیف وایي یو بریدګر په ټپي حالت کې نیولی او د بل د نیولو هڅې روانې دي. د سیمې خلکو هم ازادي راډیو ته ویلي چې پیښه د شخصي دښمنۍ له کبله شوې، خو خپلواکو سرچینو لا په دې اړه څه نه دي ویلي. د کارګرانو نړیوال سازمان ILO وایي پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو وروسته له 15 لک زیاتو کسانو خپلې دندې له لاسه ورکړې دي. د ملګرو ملتونو اړوند سازمان ټولو وګړو ته د معیاري او مناسب کار د برابرولو لپاره هڅه کوي. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس د خبر لمخې ILO په یو راپور کې چنن خپور شو ویلي د بحران د افغانستان اقتصاد له پښو غورځولی او د کار مارکیټ زیانمن کړی دی. په دې اړه وروسته په مایکروفون ستاسو خبرونه کې بحث کیږي. په بدخشان ولایت کې برف کوچ 3 کسان وژلي دي. د بدخشان د اطلاعات او فرهنګ رئیس معزالدین احمدی نن ازادۍ راډیو ته وویل چې دا پیښه پرون شپه د راغستان ولسوالۍ په خمبیل او پتیر سیمو کې شوې. هغه زیاته کړه چې په پیښه کې 15 نور کسان ټپیان شوي دي او یو شمیر تر واورو لاندې ګیر کسان ژغورل شوي هم دي. تر 19 کلنو د کمومره کرکټ نړیوال جام سبا د نړیوال جام کې سبا د افغانستان او پاکستان لوبډلې د سیالۍ ډګر ته ښکته کیږي. لوبه د افغانستان په وخت د سهار په 10 بجو پیلېږي. افغان لوبډلې پرون د دې جام په لومړنۍ لوبه کې پاپوا نیوګینی لوبډلې ته د 135 منډو په توپیر ماته ورکړه. افغانستان به د شنبې په ورځ خپله درېیمه سیالۍ له زیمبابوې سره وکړي. د یو ورځنیو 50 اورا لوبو د نړیوال جام په ویسټ انډیز کې د جنوري په 14 پیل شو چې د فبروري تر 15 نیټې به دوام وکړي. او د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو د وزارت یو جګپوړي چارواکي خبرداری ورکړی چې هر شیبه ممکن روسیا پر اوکراین برید وکړي. د چارواکي پرون د کیف او برلین پر لور د بهرنیو چارو د وزیر د تاک پر مهال دا خبره وکړه. ټاکل شوی ده چې انتونی بلینکن له اوکراینی چارواکو سره همداراز له اوکراینی چارواکو سره او همداراز له اروپایي متحدانو سره بیړنۍ غونډې وکړي.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
فن نظر دادا شه ملګری ملتونه زما فن نظر کې وایي
بل اوریدون کې لرو ځان معرفي کې آزادی رادیو ده.
زما نظر دادا چې ملګری ملتونه په افغانستان کې
میکروفون ستاسو
د مایکروفون ستاسو خدیخ پرونه ته مو زنور یاس نوري هر کله کوم. نن په افغانستان کې د وزګاری پر ستونزې خبرې کوو. هغه ستونزې چې ډیر د ډیرو خلکو اقتصادي وضعیت لا بدتر کړی دی. که څنګه په تیرو حکومتونو کې ډیر خلک وزګار وو خو په دې وروستیو څو میاشتو کې له هغه مهال راهیسې چې طالبان بیا واک ته رسېدلي د دولتي ادارو ډیرو کارکوونکو هم خپلې دندې له لاسه ورکړي دي. په تیره بیا ښځو چې په پخوانیو حکومتونو کې په ډیرو دولتي ادارو کې کار کاوه هم له خپلو دندو څخه لرې کړی شوي دي چې دې مسلې هم د کورنیو پر اقتصاد بد اغیزه کړې. اکثره دغه ښځې هم د خپلې کورنۍ نفقه ګټونکې وې. که څه هم تر اوسه د هغو کسانو دقیق شمیر نه دی معلوم چې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنۍ دو سره خپلې دندې له لاسه ورکړي، خو د کارګرانو نړیوال سازمان ILO په یو نوي راپور کې چې نن یې موندنې خپرې شوي ویلي چې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنۍ دو وروسته له 15 زیاتو افغانانو خپلې دندې له لاسه ورکړي دي. د ملګرو ملتونو اړوند دې سازمان ټولو وګړو ته د معیاري او مناسب کار د برابرولو لپاره دا سازمان البته هڅه کوي. ILO په دغه راپور کې چې نن یې خپور کړی ویلي د بحران د افغانستان اقتصاد له پښو غورځولی او د کار مارکیټ هم زیانمن کړی. د راپور له مخې روان وضعیت په تیره د ښځو او هغو خلکو لپاره سخت دی چې پر کروندو، دولتي ادارو او د عامه خدماتو او رغنیزو چارو په برخو کې کار کاوه، ځکه دې خلکو خپلې دندې له لاسه ورکړي او ډیرو یې خپلې تنخواګانې هم نه دي اخیستې. د راپور پر اساس په افغانستان کې ډیر شرکتونه په معلق حالت کې دي، ځکه زرګونه افغانان هر ورځ له هېواده وځي. د ILO د اټکل له مخې ښایي تر جون میاشتې پورې په افغانستان کې د 800,000 ترمنځ خلک بیا هم خپلې دندې له لاسه ورکړي او د کار فرصتونه هم له منځه لاړ شي. نن به له تاسو چې وزګار یاست یا مو په وروستیو کې خپلې دندې له لاسه ورکړي واورو چې په څه ډول د ورځني ژوند اړتیاوې پوره کوي. له وزګاری دو سره مو اقتصاد څومره زیانمن شوی او پر نورو لارو چارو مو هم غور کړی یا نور امکانات لري چې له اقتصادي پلوه مو خپلې اړتیاوې پوره کړی؟ په خبرونه کې مو د اقتصادي چارو پوه د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو د خونې د مدیریه هیئت غړی ازرخش حافظي هم میلمه دی. د ټلیفون شمیرې اعلانوم. په دې نړیوالو شمیرو کولای شئ چې راسره تماس ونیسئ. البته یوه شمیره مو هم د واتساپ ده که انټرنیټ ته لاسرسی لري، نو د انټرنیټ له لارې هم راسره وصل کیدای شئ. نړیوالو شمیره مو د 00420221120501. بل شمیره ده چې د واتساپ شمیره ده در سره ثبت کړئ: 00420221120. بیا تکراروم: 00420221120. که انټرنیټ لاسرسی لري دی واتساپ لري وړیا سره تماس ټینګولی شي، او د سکایپ لري هم کولی شي چې اړیکه سره ټینګ کړئ. رادیو ټکی ازادي مو هم د سکایپ آدرس دی. د خبرونه زنوریاس نوري د خپل ټکنیکي همکار میر احمد صافي په مرسته وړاندې کوم. لومړی به ورشو ازرخ حافظی ته د افغانستان د سوداګری او صنایعو د خوني مدیره هیئت غړی. خبرونه ته خیر اغلاس حافظی صاحب
سلامت سي سلامون لتاس تا درنو همکارانو ته او ویدونکو ته.
نن کپایل لدین وکو د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا مولا محمد حسن آخون په مشرۍ اقتصادي غونډه په کابل کې جوړه شوه. ښاغلی آخوند نړیوالې ټولنې باندې انتقاد وکړ چې د طالبانو حکومت تر اوسه په رسمیت نه دی پیژندلی او دا مسله د دې سبب شوې چې په افغانستان کې بهرنیان پانګونه ونه کړي، یعنی په دې معنا چې کله پانګونه ونه شي اقتصاد نه غوړېږي او خلکو ته کاري فرصتونه هم نه رامنځته کیږي. په دې وروستیو څو میاشتو کې هم لکه څنګه چې ما په مقدمه کې وویل ډېرو خلکو هم خپلې دندې له لاسه ورکړې دي. ستاسو نظر غواړم واخلم چې د طالبانو د حکومت رئیس الوزرا دغه څرګندونې چې کوي دوی خپله څه کړي دي چې نړیوالو ټولنې سره یو تعامل وکړي او پر هغوی د خپل حکومت په رسمیت وپیژني؟
بیا سلامونه تاسو ته او درنو اوریدونکو ته. افغانستان یو لوی ناورین سره مخامخ ده، د یو بد حالت کې قرار لري، یو مشخص ادرس د بینملي پانګوال لخوا هلته شتون نه لري چې دا شرایط برابر وي چې پانګونه وکړي. هغه مخکې چې موږ یو په نوم د بیمه د میګا د نړیوال بانک څخه یې درلودل هغه هم کنسل دي، اوس هېڅ یعنی جاري نه دی. هېڅوک زړه نه کوي چې په داسې حالاتو کې خپل ځان او مال په خطر کې واچوي او رس قبول کړي. نو دا موږ په یو رکود څخه وتلي یو، موږ بحران ته داخل یو په اقتصادي لحاظ. ډېر خلک خپل کارونه له لاسه ورکړي لکه چې تاسو فرمایلي دي، او حداقل په خپل د مامورین د دولت چې شپږ لکه او اته څلوېښت زره ملکي مامورین په تشکیل کې، او سره له هغې بیا درې لکه او دوه پنځوس زره نظامي ویل، خو یو تعداد یې ویل خیالي دي، خو بیا هم یو تعداد وو تقریبا سلور لکه خلق شهدا او معلولین او متقاعدین او نور خلق چې د دولت څخه تنخواه اخیستلې او خپل کورنۍ چلولې هغوی هم بیکار دي. یعنی معنا یې دا چې نه یوازې پخوانی بیکاری چې د پخوانی دولت څخه په میراث پاتې دي او دا اقتصادي وروسته پاتې او فقر چې شتون درلودل، او ټول زمونږ امید په خارجي مرستو باندې خلاصه شوي وو، ځکه چې هغه بنسټونه چې باید ملي اقتصاد ولري زمونږ اقتصاد نه درلودل. نو هغه په نوې حکومت کې هغه مرستې هم قطع شوي او افغانستان لا پسې په بحران کې ډوب شو. نو دا چې څوک ګرم دي او څوک ګرم نه دي، دا مسایل بالکل واضح او روشن دي. دنیا خپل شرایط لري او هر څوک چې ویل چې نام میته فرمان میته، څوک چې مرسته کوي خپل شرایط وړاندې کوي چې په دا شرایط کې زه مرسته کوم، یا څوک چې پانګونه کوي خپل هغه سیاسي بستر ته، امنیتي بستر ته او اخلاقي اصول ته او بین‌المللي کنوانسیونونو ته ژمن دي. نو په دې خاطر باندې تر څو چې هغه شرایط برابر شوي نه وي، دا په ګلایه او بد افسو په دا شیانو کې متاسفانه نه کیږي. باید موږ هغه شرایط برابر کړو که چیرې غواړو چې اقتصادي پرمختګ وکړو،
بله،
لکه چې په دوبۍ کې راغلي، لکه چې په ترکیه کې راغلي دي، باید هغه شرایط ورته برابر کړو.
بله، مخکې له دې چې اوریدونکو ته وار ورکړو، یو بل موضوع هم چې نن په اقتصادي غونډه کې مطرح کړه، د رئیس الوزراء مرستیال عبدالسلام حنیفي ویلي دي چې حکومت نه غواړي چې د افغانستان اقتصادي خپلواکي د په وینا د مرستندوی بنسټونو د سیاسي شرطونو قرباني کړي. تاسو چې کلونه کلونه د افغانستان په خصوصي سکتور کې او د افغانستان په اقتصاد کې مو فعال وي، کېدای شي چې یو هیواد له اقتصادي پلوه نن ورځ خود کفا وشي او اقتصادي خپلواکي ولري؟
خود کفایی خود یه رخ خبره ده، خود کفایی معنی دانه ده فرمان لمخی نیکی چه من فرمان صادر که چه من خود کفاییو. باید مونږ تولید ولرو، باید مونږ توازن د بیلانس د تجارت بینلی ولرو، باید مونږ زیات صادرات ولرو، باید زمونږ اقتصادي بنسټونه جوړ وي، زمونږ لارې سمې وي، زمونږ عواید ګرونه باید په بینلی معیار سره برابر وي، باید زمونږ تولیدات رقابتي وي او تولید ترجیحي وي. هغه شاید باید تولید خو چې په بینلی مارکیټ کې باید مونږ وکولی شو رقابت وکړو. نو که چیرې دا خو خبره ده چې مونږ بسیتوب ته ورسیږو، مونږ استقلال اقتصادي ته ورسیږو، دا خو ډېره ښه خبره ده. ولې دا یو شی ته څه وایي؟ دا اراده ګرایی، یعنی چې د فرمان له مخې نه کېږي چې مونږ استقلال اقتصادي ولرو. زه هم هر وخت وایم چې باید استقلال اقتصادي ولرو، او استقلال اقتصادي معنی دا دی چې مونږ خپل احتیاج نورو ته کم کړو. مثلا مونږ د دنیا څخه ګدایي ونه کړو، ضرورت ونه لرو، خو زموږ باید عادي او کافي بودجه باید زموږ د ملي منابعو څخه وي. نو که چېرې مونږ غواړو چې د نورو سره مرسته وغواړو، بیا د هغو شرایط باید ومنو.
بله حافظ صاحب، پر دې به خبرې وکړو چې افغانستان خو په دې تیرو څو کلونو کې تقریبا یو مصرفي هیواد و. تاسو هم ډېر ځلې دا موضوع رابرسېره کړې، په افغانستان کې ډېر ابتدایي شیان نه تولیدېدل. حتی یو ځل چې موږ تاسو خبرې وکړلې چې ډېر ستراتیژیک مسایل دي، لکه چې اوبه دي مثلا، نور دي، باید په داخل د خپل مملکت کې باید تولید شي. پر دې به خبرې وکړو. ډېر اوریدونکي بیا هم ټلیفونونه کوي، دوی ته به وار ورکو. ځینې اوریدونکي احتمال لري چې ځینې پوښتنې مطرح کړي، او هغه پوښتنې هم ممکن تاسو ورته ځواب ورکړئ، او شاید ښایي نظر هم پرې ورکړئ. د څو اوریدونکو غږونه به ځان سره ولرو. بلې، مهرباني وکړئ ځان راوپېژنئ. د مایکروفون ستاسو خپرونه ده، د ازادي راډیو. مهرباني.
عرض سلام دارم برای شما و هم مخاطبین محترم و مهمان محترم شما آقای حافظی.
مننه. کور ودان څوک او لکم زمو تماس نیولی؟
نام هاشم سرشک هستم، از لندن صحبت میکنم، مخاطب هستم با شما. من از آقای حافظی یک سوال دارم. من صحبت هایشان از بحث بی بی سی هم از تایی قبل شویدم، در یکی از بحث ها یک نکته اساسی را مطرح کردن، صحبت کردن که برای ما سوال مون خوب است که از خودشان هم تشریح بخواهیم. این بسیار خوب مهم است که یک در 20 سال گذشته یک صندوق وجود داشت به نام صندوق بازسازی افغانستان. این صندوق بازسازی را در موردش تشریح بدم که چی بود و سرنوشتش بالاخره چی شد که افغانستان به این روز رسید، و صندوق چی شد افغانستان که به این روز رسید، این سرنوشت و صندوق چی شد و به چی اساس ایجاد شده بود، فلسفه ایجاد و صندوق چیست. و یک نکته ای و سوال دیگه من این است که از نگاه فلسفی آقای حافظی خودشان اقتصاددان هستند، تاجر فعال هستند، کتاب هم نوشته کنند، لطف کردند این را تشریح کنند که مدرنیته سازی اقتصادی از دنیای امروز از نگاه مادی و معنوی چی معنا دارد. چرا افغانستان امروز ما از هیچ متفاوت است با دنیای دیگه، با کشورهای دیگه، و آینده روشنی هم وجود ندارد؟ قبلا مطرح کردن در مورد خودکفایی، نکات خوبی را گفتن که باید این نکات خودکفایی خواهد آسمان نمسته، ایره خوب باید شکل داده شود از نگاه تاریخی، از نگاه فرهنگی، از هر لحاظ. ما حال خوب مدرنیته سازی هیچ وقت از مدرنیته گپ زدن نمیتونیم.
بله، کیو
بله ما چی نمیتونیم با دنیای امروز رقابت کنیم؟
بله،
هیچ فعالیت کردن نمیتونیم.
بله، کیو پختن تاسو وکما غدا چی تاسو بلندن که وسی آیا په افغانستان کې مو خپل خپلوان جدید کورنۍ کوم غړي خپل دند له لاسه ورکړي دی، ورسره په تماس کیاست؟
ما مستقیما سر تماس نداریم، ولی یک اصل که آدم باید بگو، یک ارزش دادن همین نقطه چرا آر مطرح میشه؟ چرا این وضعیت خود در دولت قبلی هم وجود داشت؟
بله.
ولی با ساب مطبعاتی چرا آر بیشتر داره؟ همین از آقای حافظی مطرح میکنم سوال که این مشکلات رو قبل را وجود داشت. اصلا ما کسایی در سراغ داره، ببخشید، ما کسایی در سراغ دارم که دو ماه آخر ماش دوران اشرف غنی هم ماش خود نگرفتن. مثلا زن افغانستان هم وقتا محکوم بود. این چیزا خو برای طالب از گذشته به میراث مانده.
بله،
ولی آل باستاب مطبوعاتی چرا بیشتر پیدا کرده؟ چرا آل باستاب مطبوعاتی بیشتر پیدا کرده؟
ما مقدمه که هم دیدیم ده موضوع یادونه وکره، یعنی پا افغانستان که تیر حکومتونو که هم پا میلون و میلون کسان وزگار، یعنی پا دیه مانا چه کارونه ندرلودل، خو په دې ورستو کې بیا هم پر دغه وزګار کسانو نور هم ور اضافه شوی دي. کور ودان مننه. حافظی صاحب، پوښتنې مو ځان سره یاداشت کړئ.
او زما په ذهن تشته
او مننه څو اوریدم کبه نورم راوخلو تاسو بیا ورسره پیرانه واچوي مهرباني دې مایکروفون تاسو خبرونه ده او څو قبل کوم زی تماس نسی
محترم نوری ستا ته سلام او ملمنو ته سلام احمد همدر د سرپاړی کا کین خسته لغمان
خسته لغمان کې اوس واور ووري باران ووري سره کم د وضعیت
بس کلا مېدا باران شروع سی نوری سی دا کلا بس باران و دریږي او ورېز ده
خا موضوع خو مخکې ما ویل تاسو خپل دند اوس لري
زه خو خپل دند دا د کور سرپرست ما ور سره بس یو دکان مې دا تند خونده دند د مختلفو
کوم تغییر نه دی پکره غلې دا ورسته ته میاشتو کې
بس تغییر دغه راغلی ده چې ولس غریبۍ سره مخ شوی ده او هغه کوم قیمتي راغلی ده ولس هم توان نه لري او موږ چې کوم خرید پخوا په کم ریټ کوو هغه هم اوس نشته نو حتمن فرق راغلی ده لږ نه ډېر فرق راغلی
خبرونه ته مو تماس نیولی دی غوښتل مو کومه پوښتنه مطرح کړئ نظر ورکړئ مهرباني
غوښتنه خو مې نظر هم ده او غوښتنه مې هم ده او پوښتنه مې هم ده کنه محترم نوري صاحب دا کوم وضعیت اوس افغانان ورسره مخ دي او افغانستان هیواد ورسره مخ ده او سیاست ورسره مخ ده کنه دا د ما په نظر نوري صاحب چې دې صرف وجه دا ده چې امریکا په ډیری عالمي ناکامۍ سره وته ده او هغه اوس په یو لفظي کامیابۍ کې هغه خلکو ته خي او کسوري دغه چې له حکومت نه ول ولس نه ول هیواد نه باشي چې له سیاست نه غورځولې له پیژنګلو رسمیاتو نه غورځولې ده اصل مطلب دا ده چې کله امریکا خپل ناکامي ومنله چې زه واقعیت سره له افغانستان نه ناکامه وته یم بس ټوله مسله دا
حاجي
اوس خبره دا ده چې تو دلته د سل ناکامۍ سره وته واغه دا وه کامیابی
مننه
دوم نه کوي کامیابی ځم سره نه دا وړي دوم نه کوي او له ناکامۍ سره ولې ولس نه دي نور کثیر مخ کې پیسې دې مرا پرې دي او دا حکومت دې پر رسمیت کې ځني چې ولس ډېر بد وسته مخ له دغه نظر ده
کور ودان مننه بل اوریدون کې دې مهرباني ځان راو پیژنې دې مایکروفون تاسو خبرونه د ازادي رادیو اوري مهرباني بلې
دې السلام علیکم
و علیکم سلام څوک قبل کوم زمو تماس نیولای
ساحل احمد کو نه
ارڅخه بلې ساحل صاحب خبرونه تخره غلاست اتمن موضوع مو اوریدلې د غوړم تاسو نظر واورم اوس تاسو کار لري
بېلکل نوري سه موضوع مې اورېدلې ده نه بیرن خوځو کار نه لرم او په خامې نو د افغانستان په واستوال په اوس کې د افسر په صفت باندې دنده تر سره
بله
دنده خو د لاس اور کړلې اته چې مخکې هم دوه میاشتې موږ ماشینې نه واغستې اوس وضعیت دا سړي چې اقتصادي به کچې خراب دي په دې خاطر باندې چې دلته نه په افغانستان کې کار شته او نو دلته اوس توفیری چلنګ کیږي طالبان موږ ته دشمن په سترګ باندې ګوري اته د کور نه شو اتلې عبد الدینان ورته قصه کوي درته زه کوم ځای دفتر ته لاړم د سره مې دفتر د نو هلته مې ملګری او مال کڅ کومک سره وکی یا کوم دندې نو که بیا ته ویل چې دلته چې کوم نه په دې کومک سره کیږي دا طالبان د لسونه ور کوي او هغه خپل خپل خپلوان چې دي هغه به د لسونه کې نیسی او منځري راځي کومک دامه سره کیږي اته د پوښانه کارکونکو د کورنۍ سره دا غو د خپل خپلوان سره ته پیر جلنګیږي چې اته اجازه نه ورکړي چې مثلا ولسوالۍ ته یا بل ځای ته داخل شي نو زه اوس دې ته ایران مچ اوس مثلا نړیوال ټولنه دا موږ ته سوره د مطبوعات لایب نه چی دمر کومه کوشو دمر کومه کوشو ها اخر دا چرته لاړ خو ټول هم داخله کې په خپل منځ کې ما سوال ده چې ولې د سیو اداره نه رامزګیږي چې مثلا د خلکو نظر و او ری پښتني و ری ما دا نن ورځ قصه مې درته وکړه ملګری مراتبه دلته لیستونه جوړیږي هم دې خلکو هغه خپل خپلوان په مکرر ډول باندې زما خپل پنځه میاشتې وشه نه ماش لرم نه کار لرم نو دومره اقتصاد نه برابر نه چې مثلا بل یو هیواد ته وزم ځان د پاسپورت واخلم
بله تاسو په کونړ کې ویلې دنده مو هم عمل ته تر سره کول او کوم بل ځکه اوس چې بیکاره سوی یاشت بیرته خپل پولی پټی ته تل ګرځېدلې وي اصلي مینته
پولی نوري صاحب پولي پټي خو د افغانستان خو د کونړ کې روان غټه بل څوک اخلي نو زمکه هم داسې خاص نشته په زمکه باندې خلک ټول غرونه او رغونه دي. و زما دنده په لغمان ولایت کې وه، د افغانستان په وسله وال فوج کې افسر په صفت باندې مې دنده ترسره کوله. و خو لاړ اوس نور داسې کاري فرصتونه نشته چې مثلا موسیسي یا بل شی، هیڅ یو شی نشته، هیڅ ژوند امید نشته چې مثلا ساري وخورو ماښام یې د کومه بس په نیمه ګېړه باندې بیخي وضعیت خراب دی.
مننه کور ودان چې سره تماس مو ونیو په دې هیله چې وضعیت بدل شي او تاسو بیرته په دندې وګمارل شي. کور ودان چې له کونړه مو سره تماس ونیو، ساحل له کونړه وو، د پخوانی پوز یو غړی. یو بل اوریدونکی هم راخلو، مهرباني ځان راو پیژنئ او وروسته څو د قول لپاره ټلیفون نامه کوئ. ځینې پوښتنې مطرح شوې دي چې زموږ میلمه ازرخ شافیزي به پرې رڼا واچوي. مهرباني څوک کول کوم تماس نیولی؟
سلام محمد، سلامونه نیکی تا ته او تا ګرانه میلمه ته وړاندې کوم.
مننه کور ودان، تاسو هم سلامونه. څوک لکم زید متماس نیولی؟ لکم زید
سلام محمد، دې پولیس کښینه مې تماس نیو.
بله مهرباني، تاسو هم حتما خبرونه اوریدلې. مقدمه کې مو ویل چې نن پر کوم موضوع خبرې کوو، غواړم تاسو نظر مهرباني.
نظر خدا اگر دیده خبرې به وکړو نه دیده به نه کوو. دا کوم اخزاد باید باید دوه لکه دری لکه نه پوستې موږ چې امریکایان لاړل ورسره ووتل لاړل بهر موږ کور ته یې بوتل امریکایانو بوتل او پیسې هغه شتمنۍ چې موږ وې هغه هم یې ویلې ټولې لاړلې امریکا او نورو مملکتو ته. هغه خلک له دندو نه وتلي خلک دي چې هغو وطن ته خدمت نه ده کړی، هغو خیانت وکړه، هغه لاړل. او هغه خلک چې اوس هم ناست دي هغه بله زه تللی وم ریاست ته د مالک دوسیا و پاتې و دلته پنشیریان هم همغه چوکیو کې ناست ول، پاسیوانان هم ناست ول، ازبک هم ناست ول، هلته اردارم پکې ناست ول او پښتون هم ناست ول. که یو دوه درې طالبان و نو ټول همغه خلک دي په دغه اوضوع کې هم همغه پخواني خلک دي چې هغو خیانت نه ده کړی، هغو غلا نه ده کړی، هغو رشپت نه ده خوړلی، هغو ملت ته خیانت نه ده کړی. هغه خلک اوس هم
مننه کور ودان. بلې قدرمنو اوریدونکو، له څو شیبو لپاره ټلیفون نه مه کوئ. ځینې پوښتنې مطرح شوې دي، په دې به زموږ میلمه د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو د خونې د مدیر هیئت غړی ازرخ شافیزي چې خبرونې ته مو بلنه ورکړې ده رڼا واچوي. حافظي صاحب، د څو اوریدونکو نظرونه مو واوریدل. یغه لومړني اوریدونکو چې لندن تماس نیولی او ځینې پوښتنې مطرح کړې وې، یو موضوع هم د افغانستان د بیا رغونې د صندوق چې د نړیوال بانک په چوکاټ کې جوړ شوی و، تقریبا یو نیم میلیارډ ډالر پکې راټول شوی و چې هغه پیسې هم کنګل شوی و، که څه هم یو برخه یې په دې وروستیو کې آزاده کړل. 280 میلیونه یونیسف ادارې ته او د خوړو نړیوال پروګرام ته ورکړل چې افغانستان کې بشري مرستو باندې ولګوي، خو نور بیا هم کنګل دي. که په دې باندې په پیل هم دی وکړو مهرباني.
ډېره مننه د ټولو اوریدونکو څخه. جناب آقای سرش سلام بر شما. سوال که شما کردین ارسی سوالتان مهم بود. اولی که صندوق بازسازی افغانستان از وقتی که خارجی ها علاقه گرفتن که به افغانستان کمک کنن، تحت نظر بانک جهانی یا یک صندوق بازسازی افغانستان ساختن که از امو صندوق یک مقدارش به دولت افغانستان به بودجه ملی می دادن، به بودجه انکشافی و عادی، و دیگهش خودشان مصرف میکردن مستقیما، ولی همون پیسی را که به دولت میدن از طریق ازی مصرف میکردن. اکثرا پروژه بازسازی مستقیما بدون سلسله دولت انجام میدن، مثلا راه را میساختن، تاسیسات دولتی مانند قماندانی امنیه در ولایات و ولسوالی را میساختن، یا زمین درک بود و این متکی به کمک های خارجی بود، چون کمک های خارجی دیگه دولت تعلیق است. به این خاطر خودی صندوق هم هست ولی کن فعال نیست.
حافظی صاحب، در افغانستان که چه تقریبا ویلکی گی چو زره ده پروژه وی ده نریوال بانک پم رست بانده عملی که ده، ده هم ده هم ده نریوال ده افغانستان ده برغوانی صندوق چه ختم ویلی ده؟
ټولی هغه پروژې چې د بینلی مرستو له لارې ته میلیدلې او د دولت ته ورکول کېدلې په دغه صندوق ته راتله. اما نور مثلا د یو شهیدي مرستې یا د سیدا د انګلیس مرستې یا د کانادا او نور هیوادونه چې مستقیما مرسته کولی او هغه یو تعداد بینلی مواسات لري او یو تعداد هم د ملل متحد نو مثلا یو ان ڈی پی او مثلا یونیسکو یونیسف او نور لکه دا مؤسسات معتبر بین دلیل لري کېدلی هغه به دلته نه راته اما هغه پروژې تاسو وایه هغه پروژې میثاق ملی په نوم اوربان نوم خودشوی مخکې همبستګي ملی و بیا اوس میثاق ملی شو هغه انکشاف دیات کویل د لورو چې دا په دایر لیرو سیمو کې پروژې وی اولته محلي شوراګانې وی د خلکو او د بین المللي مؤسساتو او د دولت استازي سره یو ځای کار کاوه په نوم د شوراهای همبستګي ملي چې بیا وروسته نوم یې میثاق ملی شو هغه پروژې تقریبا 2300 وی چې باید په راتلونکي 15 کال کې بشپړ شوی وای یو تعداد شروع شو یو تعداد تکمیل شو او اکثرا نه تکمیل دي متاسفانه د فساد د شتون له مخې هم تقریبا اکثرا پروژې مخکې هم مشکلات سره مخامخ
مننه کور ودان مهرباني تاسو پوښتنه چې مطرح شوی و دوام ورکړي
و سوال دوم دوست عزیزم آقای سرشکی بود که چرا ما اقتصاد مدرن نداریم خو اقتصاد مدرن مؤلفات خود داره ما البته نظر به گذشته وضعیت ما خوب است ما در 51 کشور به خارج از افغانستان مجتمع های اقتصادی سنتی از جمله در لندن داریم شما میدانید که در لندن هم ما یک سکتور خصوصی فعال داریم که در تشبثات کوچک و متوسط بسیار زیاد دارن و بعضی ها هم تشبثات کلان دارن مانند از در 51 کشور دیگه ما تجربه اقتصاد مدرن نداریم اما ایره چه قسم به افغانستان انتقال بتیم در گذشته ناامنی و فساد بود حال قوانین بین المللی اجازه نمی ده که کس در وطن بره و فضا را مسئول و مساعد نمی دانند اگر ما یک شرایط مسئول و مساعد و یک بستر سیاسی قابل اطمینان به وجود آورده بتانیم امی 51 کشور که ما نمائچی داریم مجتمع های اقتصادی سنتی خدماتی و تجارتی داریم همیا اگر یک بخشی از امکانات خود انتقال بدن به افغانستان افغانستان آباد میشه مثل که ترکا از اتحادیه اروپا رفتن تکنولوژی را بردن پیسای خود را بردن امروز ترکیه در جمله 20 کشور سلطمند و مدرن اقتصادی دنیا قرار داره یعنی در جی 20 شامل است ما میتونیم ما فقط اگر یک فرصت درست با وجود بیایه تجارب کسانی را که در کشورهای مختلف رقابت میکنند عمل در دبی ما بسیار بخش فعال سنتی تجاری داریم مثلا در استانبول داریم در امریکا داریم در جرمنی داریم در لندن داریم که شما خودتان شاهد هستین اگر تمام این ظرفیت ها جمع امکاناتی که داخل افغانستان داریم معادن نیروی بشری بسیار خوب یا منتظر یک فرصت مساعد یک بستر سیاسی مشروع و قابل اعتماد هستند اگر این بوجود بیایه و نمو آبادی افغانستان شروع میشه و انشالله تراژدی و امی بحرانی که وجود داره این از بین میره و افغانستان یک اقتصاد مدرن و قابل اعتماد و خودکفا به آمده میتونه برای این باید هر کسی که میخواد که اقتصاد ما وابسته نباشه باید این کار کنه میگن بی‌رضایتان بی‌دل ناگزیر آفاتن رنج خارخص بردن از برهنه پایی هاست ما تا وقتی که محتاج هستیم وابسته هستیم آزادی اقتصادی و سیاسی نمیداشته باشیم
بله بله حافظ صاحب کور ودان مننه د اوریدونکو ځینې نظرونه وو نه پوهیږم چې دغه لکونه چې ساحل سر تلیفون کړی وو چې د وسلوالو ځواکونو یا د پاوز پخوانی غړی وو د افغانستان د پخوانی د پاوز د پخوانیو غړو وضعیت هم ډیر خراب دی او دوی کومه راتلونکی هم نه ویني ځکه چې له کاره بیکاره شوي دي د افغانستان پاوز وسلوال ځواکونه هم دړې وړې شول تاسو هم مخکې یادونه وکړه چې شاوخوا درې نیم لکه که خیالي ترې وباسي ممکن شاید یا درې لکه شاوخوا کې وو یعنی درې لکه ډېر یو لوی رقم دی او دوی هر یو یوه کورنۍ درلودل فکر کوئ چې د دوی لپاره به طالبانو کوم فکر کړی وي چې په آینده کې یا که دوی پوز جوړوي یا بل جوړوي همدغه قدرونه به بېرته جذب کړي
داسې زما له نظره زه خود د اقتصادي له دیدګاه څخه دا وایم چې هر څوک چې کار کوي او ځای د کار لري او قدرت د خرید لري دا په خپله د رشد یو عامل دی په ملي اقتصاد کې. کله چې تاسو دا خلک د کار څخه وباسئ معنا یې دا دی چې تاسو یو قدرت خرید د ملي اقتصاد څخه واخیست. او هغه زمونږ همکار ډېر په ښه او محلي او څه په لغمان کې هغه چې ویل چې زه دوکاندار یم هغه بیا ډېر ښه تشریح کړ چې خلک کار نه لري او زما دوکان هم نه چلیږي. یعنی معنا یې دا چې کله چې دوی پیسې ونه لري خریدار مامور د دولت یا نور کارکوونکي بیا دوکاندار د محل هم بحران سره مخامخ بحران چې بیا د کارګر د دوکاندار څخه پیدا شو بیا د تاجر څخه مال نشي رانیولی بیا تاجر چې مال وانهخلي معنا یې دا چې کارخانه چې موږ لرو یو نیم هغه هم بیا تولیدات خپل نشي خرڅولی. اوس ډېر تاجران دي او ډېر کارخانه داران دي چې هیڅ کار نشي کولی ځکه چې دا جریان د پول یعنی چین د تولید یا کړی د تولید تر پایه پورې نه رسیږي ځکه چې خلک پیسې د خرید لپاره نه لري او ټول شیان څوکه څوکه په تب دریږي. دا یو ناورین ده.
بلې مننه کور ودان څو اوریدونکو ته بیا هم وارور کو خو مخله دې کوم اوریدونکو راخلو دغه د استرش شبي او بل پښتنه مطرح کړي چې اوس ولې د غرسنې د موضوع راپورته کوي چې خلک په افغانستان کې وزګار دي کار نه لري دند نه لري دغه مو ستونزه خو په تیر حکومتونو کې هم ډیره عام و. ستاسو نظر غواړم واخلم او پرختیا هم په تیر حکومتونو کې په تیر بیا ځوان نسل تعلیم یافتن نسل کلونه کلونه په دندوب سي ګرځیدل او بیکاره و. مهرباني
ما خو یعنی دی یو اتاق دی رئیس په حیث یا مثلا دی رهبری غړی په حیث یا دی کو دی رئیس په حیث په دې جرأت سره مې دا ویلی و مخکې هم چې موږ نورین خواته روان یو هیڅ وخت ما داسې مصلحت اندیشي نه دی کړی هڅه چې د خلکو منافع دی ما خپل سرنوشت خپل د خلکو د منافع سره تړلی وو او تړلی دی. دا چې بیا میډیا څه ډول توجه نه کوو نه ولې کول مونږ خو هم دا ستاسو د تلویزیون له لارې رادیو له لارې د نور تلویزیون له لارې خپل خبرې رسولې ما وې او د فساد په اړه د مبارزې کې مونږ خو دا ویلو چې که افغانستان فساد ورک نه کی فساد به افغانستان له بینه ویسي او مخکې هم دا نیوکه کېدلې خو اوس نورین ډیره لوی ده. اوس وضعیت ډیر خراب ده ځکه چې هغه مصنوعي اقتصاد کوم چې وو چې د کمبودونه او نیمګړتیاوې د حکومت د اقتصادي کلنلارې پر هغه کول ماسمالي کول په اصطلاح هغه هم نشته. اوس خلک ډېر اړدي خیر ډېر محتاج دي.
بله کور ودان د افغانستان اکثره وګړي چې په هغه د بهرنیو په مرستو متکیو د افغانستان د حکومت لکه څنګه چې موږ تاسو خبرې یو لا بیا فیصد زیاده بودیجه د بهرنیانو لخوا تم ګولېدله او هغه مرسته هم اوس بندي شوې دي. څو اوریدونکو راخلو بلې قدر منو اوریدونکو د مایکروفون تاسو خبرونه د ازادي رادیو ده ز نوري اس نوري د خپل تخنیکي همکار میر احمد صافي په مرسته وړاندې کوم. لاند خبري وکي چې ډیرو اوریدونکو ته وار ورسیږي نن په افغانستان کې لکه څنګه چې مخکې یادونه وکړله د وزګاری پر ستونزې خبرې کوو هغه ستونزې چې پخوانی حکومتونو کې هم ډیره عام و خو په ورسته څو میاشتو کې ډیره عام شوې د ډیر خلک بیکاره شوی یعنی ډیر او هغه کسانو چې په دولتي او ملکی ادارو کې کار کوي خپل دند له لاسه ورکړي څو میاشتې تنخواوي هم ډیر کسانو نه دی اخیستي چې دا هم د خلکو یا د کورنوي پر اقتصاد دی موضوع بد اغیز کړی ده. مهرباني ځان راو پیژنې او لکم زموږ تماس نیولای.
السلام علیکم نور صاحب دربار د بغلان البته محمد ابي محترم.
بلې خبرونه ته خره غلاست تاسو خپل دند لري اوس
بله صاحب مو خودش فکر کوم چې په حساب دکاندار اس دکان لرو تقریبا موږ خو څه خاص مشکل نه درغلی موږ دا یعنی بدبختی دا زړه چې موږ یعنی زیاتره وخت وینو چې موږ مثلا یو لیکر سوي دي یعنی تیر حکومت کې موږ دل دایم به حکومت نه لري چې موږ ډیر غټ لا سرالونی لرو یعنی مثلا هغه خارجي کومکو بل موږ متکیو دي موږ حکومت یعنی موږ سبا ته فکر نه کاوه چې آینده کې دا موږ ځوان نسل به آینده باندې وسول لري یعنی مثلا یو خپل فابریکا ولري یو خنور کارونه ولري چې دایمي په کار باندې ولګيږي نو موږ د ایله حکومت کولا شي موږ هر وخت هر وخت هم دا ناري ور شکایت موږ کوو چې موږ باید بنیادی کار ولټو یعنی اوس ور نړیوال چې موږ در په اقتصاد کې په دې کې موږ سره دی وخت لري
موږ
د ازادي د تور کړي واسي موږ ټول مراد دی لاس کو
موږ
باید مراد خپل لاس کې یعنی
بله که په ختنه تاسو داسې وکم چې تاسو چې دکاندار یاست هټیوال یاست
څوک مو پوروړی دی؟ هغه کسان چې په خوای دند درلودل کې خوونکې دی، ک د کوم ادارې کارکونکې دی، او پیسې نه لري لتاسونه خوراکي مواد یا نور مواد په پور اخلي؟
بله صاحب، او خامخا دا خو څه ده، ماده مخکې ماده دل
برکنه دوی ته
اقتصاد باندې متکي وای، نو موږ ډېر شغل درلوده، کارونه موږ درلوده،
دوی ته مو لسته اچولی
پښتانه چې موږ آینده لپاره په ګندوري صاحبونه کوي. نه اوس وګوره چې موږ دغه باج عربي ملکونه کې وره، ایمان وګوره، مصر وګوره، هو کوم داسې پوره تابع راغلي ملکونه نور هغه راغلي.
دغه موضوع ته راشو، زما دغه هدف د کوم موضوع ته راشو، دغه کسانو ته مو کوم لست اچولی دی؟
بله،
دغه کسان د شتاسونه په پور باندې خوراکي مواد یا نور وسایل یا اخلي لست مو اچولای؟ دوی څومره مو پور وړي دي؟ وړي اوریدونکو پوسې چې وضعیت څه ډول دی؟
او نو رسابو وخت دا خبر د منم او تاسو به تر معلومات رکیږي وخت چې زیات خلک هم درځي دا وای کوم څه سودا وړي، یعنی موږ ورکو، موږ بشم سکول ځاګه نومې د پریدو، موږ دغه بدبختي ده، موږ باید دغه نو حکومت موږ آینده په کوم کې خپل واک او چې دې خپل اخباني بس فقط تکي وځي محترمه.
یو لاند خوراکي مواد او بای لوړې شوې دي کڅنګ؟
بله صاحب، بای خو لوړې دي، ولا جان چې لوړې دي، نو موږ خامخا د حکومت کې نه کوو، نو وسوګر چې ټول جان وګوره چې دا چې قیمتي راغلي ده، نو موږ عمل وکړو، زموږ به نو سمې کوو.
مننه کور ودان. بله، د مایکروفون تاسو خبرونه ده، بل اوریدونکو ځان راو پیژنه، وعلیکم السلام، تماس نیولای.
سلام نور صاحب، تاسو اوریدم؟
وعلیکم السلام، څوک وعلیکم السلام، تماس نیولای.
وعلیکم بیرات.
بل خپل واکس اپ خبرونه مهتمن اوریدلې ده. لومړی پوښتنه کول تاسو نو کوم خپل وسم مصروف یاست، کوم دنده لري کنه؟
بله نور صاحب محترم، زه د وخت سم مصروف وم، او خپل د فارمسي بخش مصروف یم، نو بل نظر لرم نور صاحب.
مهرباني.
دا د افغانستان اقتصادي وضعیت او فرنګي وضعیت او د جنگ وضعیت تاسو ته معلومات دنن په خاور کې وځي، دا د رسنیو تبلیغات دي، وایي دا ټلیفونونه چکی دا حکومت، دا حکومت په سل کې ست دي، یو ټلیفون د چا کړی یا بنې خپل حکومت سبا ورځ لار یو لمسی ګو شیخ خپل جیب نس ور اچولای، ولا څونه طالبان ناسم نس ور اچولای، موږ ګو شی کوي کنه اول حکومت کې دا رسنۍ دا خبرو نه پورته کوله، په دا حکومت کې دا غوې فرش کې یو مثال دی، یو کتره د دریا په ډول و، یو کتره اوس یو پورته وکړه. یو په اول حکومت کې مر مرمنو څخه سوال دی، د خپل استاس برنامه مکتوبه ته د کې به یې باندې اورا څنګه سو نه کارو وجل کېدل، دا د دوی دروسته ورور دروسته مور دروسته اوس هیڅ خبر نه ده کنه. وس یو بل خبره ما نو رسنۍ پورت وکړه، سوال چې پاکستان څخه د طالبان د پاکستان د رخوا څخه زه خپل نظر وایم نو رسو محترم،
دا ډیر نظر مړي روخ شو خلند کې
لاندې کې پاکستان څخه بعد وړي نو رسو محترم، زه خپل وایم اقتصادي مشکلات ته برت راځم نو رسو محترم، تاسو وخت نه پې کوم، دوی وایم چې دا حکومت یو څه فساد ورکی، اقتصاد زربنا شوی او رودونکو ته وایم تاسو باید نور ښکته کېږئ.
بله،
تاسو نړیوالو هغه رسنیو ته تاسو رسنۍ بدل کړئ، باید دې په منطقي توګه مخته ولاړ شئ. مننه نور
کور ودان چې له هراته مو تماس ونیو، مننه. یو بل اوریدونکو هم دی، او د بم راوخلو مهرباني، څوک اول کوم زم تماس نیولای؟
سلام کول نبی از زید بل ارغتاب خبر.
تلیفون مو قطع کده کی، ګمانم چې انټرنیټ مو سم نه دی، ک بیا دوباره تماس ونیسی. خبوی بلې دې مایکروفون تاسو خبرونه ده، ازادي رادیو ده، مهرباني بل اوریدونکو راخلو. څوک وعلیکم زمو تماس نیولای؟
السلام علیکم.
وعلیکم السلام، څوک وعلیکم زی
نورسی از سرباز خبرې کوم دی کابل نه.
له کابل نه پوښتنه کلمړی لتاسو نام دا وکم چې خپل اوس کار لري کنه، څه مصروف یاست؟
نه صاحب زه کار نه لرم، خو چې موږ بیکار یو، موږ در بدر شو، دا د خپل مشرانو د لاس در بدر شو.
کوم مشرانو؟
د کندک کوم
مشرانو؟ موږ په افغانستان کې ډیر مشرانو. بله، پخوانی مشرانو، د وسنۍ مشرانو، یا د ستاسو په ساته د بلې دی اوریدونکو سره اړیکه پریشوله بلې. حافظ صاحب له هرات مو واوریدل اوریدونکو وایي چې باید خلک لږ حوصله ولري. دا هغه موضوع ده چې اکثرا د طالبان ویندویان هم مطرح کوي، چارواکي هم مطرح کوي چې اوس هغه پخوانی حکومتونو کې چې ستونزې وي، فساد وي، یا مثلا د ورځې به په لسګونو کسان وژل کېدل په بمونو چاودنو انتحاري او نورو کې، هغه اوس نشته. ده اقتصادي وضعیت به هم خسي. البته د ازادي راډیو اوریدونکو بیلابیل نظرونه لري، د ټولو موږ احترام کوو، خو غواړم چې آیا په رښتیا هم افغانستان له یو بحران نه وتلی دی؟ هغه بحران چې په تیرو شلو کلونو کې ورسره لاس او ګریوان و، شخړې پکې ډېرې زیاتې وې او ډېر خلک وژل کېدل.
افغانستان خوشورفي بحران درلوده، امنیتي بحران شتون درلودل، د فساد بحران موجود و، د اختلاف دی رهبری دی افغانستان او مرستندوی هیوادونو مخکې هم پیل شوی و، فقر بیداد کول دی وزګاری و، دا مسائل د پخواسته و. په نوی حکومت کې ځینې ښه خبرې دي، ځینې ناورین ته بیا لا پسې لمن وهي. اقتصادي فقر بالکل برسیره ده، ځکه چې ما مخکې هم ویلي و چې زموږ اقتصاد په خارجي مرستو باندې اقتصاد و، او تر ډیره بریده پوری پرته له ملي مرستو څخه په خپل پښو نشي درېدلی. نو هغه میراث بیرته پاتې شو او بیا فساد ټول ملي امکانات یې له بینه یوړل، ډېر لږ یې کړل. اما په اوسنۍ حکومت کې مشکل دا دی چې هماغه اقتصادي هغه مصنوعي اقتصاد هم شتون نه لري. امنیت شته، اما خلک دودې ته هم ضرورت لري.
حافظ صاحب، زما پوښتنه هم دلته ده. هغه پښتو کې یو متل وایي، له خپلې بلستنې سره باید پښې وغځول شي. دغه مصنوعي اقتصاد آیا تاسو د افغانستان د راتلونکي لپاره په ګټه باله؟ کله چې اقتصاد کاذب وي، هدف زما دا ده چې
رسما ویلي وو، حتی په شورای عالي اقتصادي کې، په کابینه کې، په پخوانی رهبرانو ته ټول ته مې ویلي وو چې دا راتلونکی نه لري، دا یو وخت په تب درېږي او خارجیان پردې کټ تر نیمه شپه ده.
بل
د تل لپاره نه وي، ځکه چې په تاریخ کې مثلا په جرمني کې د پلان مارشال و، په اروپا کې هغه خو تر ابده پورې نه وي، مثلا 15 کاله دوام وموند، او پس له هغه پخپله آلمان دوهم اقتصاد د دنیا او اول اقتصاد د اروپا شو. نو اوس مهال خو داسې نشي کېدلی چې 40 مرسته وشي بیا هم 40 نور هم موږ په تمه اوسېږو. ولې دا یې کافي نه دی؟ یعنی فساد له بین وړل ډېر فضیلت دی، امنیت ډېر اړین دی، ډېر مهم مسله ده، اما په عین زمان کې خلک ډوډۍ ته ضرورت لري، خلق حقوقی خپل حق ته ضرورت لري، هغه په اصطلاح خزي مکتب ته ضرورت لري، نو تاجر او سوداګر دی یو مسؤل فضا ته ضرورت لري، بانکي سیستم ته ضرورت لري، بینالمللي مناسبات ته ضرورت لري، دا مسائل هم ډېر اهمیت لري.
بله
دا صحیح ده چې امنیت شتون لري، هر ورځ په صلحو تابوتونه د وسوال پوز هر ولایت ته استول کیدلی، او هغه په خپل دي چې مسله اپوزیشن چې دا طالبان ول دي هم هر ورځ صلحه او زخه او ځوانان ته قرباني کیدلی، هغه اوس نورین ختم شوی دي. دا ډیر ښه خبره ده، ولی دا یو اقتصادي ودی او رغونې لپاره موږ باید یو سیاسي مناسب بستر ولرو چې هم د خلکو د افغانستان د خلکو د قناعت وړ وشي، هم د دنیا او د منطقې لپاره محترم.
که راشو دیتا دغه مخکنی او حکومتونو کې هم کله چې واک لیونه بلته انتقالیده، مثلا یو بیلګه کله چې اشرف غنی ته واک ورسید ویل چې ماته مکمل ماشین نه دی راکړل شوی، بلکې پرزی دی، او دا پرزی باید زه وتړم چې تر لدین یو ماشین جوړ کړم. په ټوله کې که د افغانستان ته وګورو، اوس وضعیت هم تر اوسه پورې زموږ په دا تیرو شلو کلونو کې چې ډېرې مرستې راغلي له بهره، ډېرې ادارې وپړسېدلې، د دوی له پاړسوب سره ډېر خلک په کارونو باندې وګمارل شول. تاسو هم ورته د کاذب یا په اصطلاح د مصنوعي اقتصاد نوم ورکړه. د ټولنې له اړتیاو سره سم اداري جوړ نشولې، اقتصادي رغنيز پروژې الته په افغانستان کې عملی نشولې، اوس چې کچيري بیرته د ټولنې د اړتیاو سره سم سیستمونه بیرته را جوړیږي یا په اصطلاح یو شکل رنگ بدلوي یا بڼه بدلوي، آیا فکر نه کوئ چې دا به د افغانستان د راتلونکي په ګټه باندې وي؟
کله نا کله زه د اقتصادي مسایل تر څنګ یو عمومي نظر هم مسایلو پاکله خپل نظریات وړاندې کوم خلکو ته. په درې نوي کې ما یو شی لیکلی و په نوم د نبودي بدیل سیاسي و دوام فاجعه در افغانستان. یعنې تر څو چې موږ یو متعارف بدیل جوړ نه کړو، تر څو چې هغه حکومتونه چې راځي او ځي، دا ښاغلی اشرف غني هم مخکې په تیر حکومت کې هم ډیر قوي چیره و. اول کې د مشاور ارشد و د اقتصادي د رئیس جمهور، بیا وروسته د وزیر مالیه د افغانستان، او بیا د یو د صندوق بازسازی افغانستان مشر و، کوارډیناتور و په اصطلاح. یعنی دای کوم نفر نه و چې د بیرون څخه راغلی و، د اپوزیسیون څخه بیا قدرت نیولی وي. دای په خپله یعنی په اصطلاح مخکې د دې د حکومت څخه کوم مشکلات وو، په هغه مشکلات کې دی په خپله ښکیل و، دی په خپله بنسټي ښودونکي و په اقتصادي لحاظ، ځکه چې وزیر مالیه و ټول وخت دې سره و، د بودجې ویشل دې سره وې. نو خو په هر صورت زه اوس وایم چې مونږ چې سل حکومت بدل شي او دا ملي توان زمونږ دا ایجابه ای چې باید مونږ تاسې مشخص واضح شفاف کلندار او لور اقتصادي ودی لپاره بیا تیر باید مونږ وڅېړو چې په تیر کې کوم کارونه سم وو، کوم کارونه خراب وو. اوس دورانونه تیریږي ولې خلک چک او بیلانس نه کوي چې مونږ څه کړی دي، کوم یوې د منلو وړ دي، کوم یوې د رد څوک باید محاکمه شي. دا همدغسې مسایل پاتې کیږي او پاتې کیږي. د سلطنت د نسکویدو څخه تر اوسه پورې هیڅوک افغانستان خلکو ته ونه ویل چې څوک ګرم دي او څوک د استخار وړ کار نه کړي.
یو درسته څېړنه ستاسو یعنی ستاسو په نظر تر اوسه پورې د افغانستان له تیرو تجربو د کلونو تجربو په مختلفو برخو کې درس نه دی اخیستل شوی او همدا دی چې بیا هم هماغه نیمګړتیاوې هماغه تکرارېږي؟ یو درسته څېړنې ته اړتیا ده. حافظ صاحب، یو اوریدونکی یو دوه اوریدونکي نور هم راخلو چې زموږ تخنیک همکار وایي چې ډېر اوریدونکي ټلیفونونه کوي، بیا به خپرونه همداسې روان غاړو. بلې مهرباني، د مایکروفون ستاسو خپرونه ده، څوک او له کوم ځای تماس نیولی؟
باید سلام خپل نیکولس یو لازم لای د شیبه ل زبل غنداب خبرې کوم.
که ارغنداب ته بیرته ولاړ لای تاسو مخ کې ل غزنی ټلیفون کو لو بخې ل میدان وردګونه ګمانم.
بله، نن ل غزنی می ټلیفون کوي. بله، اوس ارغنداب ته راغلی دا چې
څه وشو چې بیرته ارغنداب ته ولاړ لای؟
بله نوری صاحب، داسې زه په غزنی کې هلته په یو کار مصروف وم، یعنی یو شخصي کار مې مخته وړو. نو دا چې د هوا د سړېدلو په صورت کې د هوا د سړېدلو پر رسېدلو سره هغه کار بس تعطیل شو، نو رالم خپل غنداب ولسوالۍ ته خلک ورک.
د هوا په سړېدو سره او که نور عواملو چې کار دې له لاسه ورک؟
دا چې څنګه څه سشکال بیکاری هم ډېر په صورت کې روانه ده، بیکاری هم نو هغه کار مو پیش به مو څنګه څه د زومي لخوا هم تر یو وخت کار، نو سشکال یو څه وختي تعطیل سو کار بس د ډېرو بیکاریو په عمل بس کار تعطیل سو رالو.
اوس ارغنداب کې څه کوي؟
دا چې ژمی د ساړه دي او بیکاره پیله نه هیڅ نشته، بس د خپلو پټې ایتي څنګه څه کاروبار کوو.
تماس نیولای دی کوم نظر دی ورکاو څه د غوښتلو وې؟ بلې زبلسر سب سره مو اړیکه پرې شو. یو بل اوریدونکی هم دی، دا به وروستی وي. مهرباني، څوک او تخنیکي همکاري شاره کوي چې نور اوریدونکي نشته؟ ده کور ودان تاسو ټول شي تلیفونونه مو وکړل او د موضوع په ارتباط باندې مو خپل نظر ورکړه. حافظ صاحب، تاسو ته به در شو که دا خبرونه د سره ون غړو چې اوس دغه وضعیت په دې ډول باندې دی. تاسو مخکې یادونه وکړه چې افغانستان له نړیوال ټولنې سره له تعامل پرته نشي کولای خپل ستونزې اواری کړي. افغانستان پانګونې ته، بهرنۍ پانګونې ته هم ډېر ضرورت، ډېر اړتیا لري. که داخل کې خصوصي سکتور په پښو درېږي نو ډېرو خلکو ته هم کارونه پیدا کیږي. د طالبانو حکومت چارواکو ته څه کول پکار دي؟ هغوی ته قناعت ورکول هم ګمان همداسې ښکاري چې لږ سره ستونزمنه ده.
په هر صورت پرته له دې چې د شکل د حکومت باندې موږ وغږیږو او د واکدارانو په ادرس خبرې وکړو، افغانستان ځینې عمومي مشکلات لري چې هر حکومت راشي او هر ډول سیستم او نظام چې وي د سوسیالیزم څخه نیولې تر لیبرال دیموکراسي او د اسلامي مجاهدینو څخه تر طالب واکدارانو پورې، هغه مشکل فقر د فقر مشکل ده، د بیکاری کچه لوړیدل ده، او په عین زمان کې اقتصادي وابستګي ده. اوس موږ تاسې 90% کس چې بیلانس تجارت خارجي لرو، دا ټول دا هغه مهم مسایل دي چې باید زموږ نه یوازې حکومت بلکې د هغه تر څنګ باید زموږ پوهان، زمون پخوانی واکداران چې پاک خلک دي او سم افغانستان سره علاقه لري، دا ټول خپل تجربه سره شریک کې یو ملي طرحه د افغانستان د ژغورنې لپاره بصیره کې، هم په اقتصادي لحاظ، هم په سیاسي لحاظ، او هم په امنیتي لحاظ، چې داسې یو بشپړ پکیج وي یا مجموعه وي. نو تر څو چې موږ دغسې د نجات کلنلاره جوړ نه کړو او په نظری لحاظ مسائل ته ونه رسیږو چې دنیا لپاره هم د منلو وړ وي او په بینالمللي ستانډردونو برابر خبرې وي، تر هغه وخته پورې دا ناورین دوام مومي، ځکه چې اشخاص راځي ډېر متخصصین نه دي. دوی مثلا یو وخت راته یو تعداد خلک چې کډوال وو په خارج کې او په عادي کارونو کې بوخت ول، تلار وزیران شول، یا مثلا ډېر ستر واکداران شول، تیز نه پوهېدل په اقتصاد او وسنج په وسنج کې څه تیریږي. اقتصاد خو یوازې په کتاب نه دي چې په کتابونه لولو او هغه تاریخ نظریات اقتصادي دي آدم سمیت ولولو، هغه په افغانستان پورې سال نه لري. په افغانستان هغه دی واقعیتونه څخه باید موږ ګټه واخلو او خپل لار پیدا کړو چې تاسو ته څه ډول باید وسیږي. هغه لپاره موږ یو بشپړ ملي کلندار ته ضرورت لري.
کور ودان مننه. د اقتصادي چارو پوه د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو د خونې د مدیر هیئت غړی ازرق شافیزی چې پرې خبرونه کې مور سره برخه واخیسته. بلې قدر منو اوریدونکو، له تاسو هم ټولو مننه چې ټلیفونونه مو کړل، او له تاسو هم بخنه غواړو چې کوم هڅه کړې وي او خبرونه ته وخت نه وي درکړل شوی، ځکه چې ډېر اوریدونکو ټلیفون نه کول. د مایکروفون ستاسو خبرونه د ازادي راډیو، ما نوریاس نوری د خپل تخنیکي همکار میر احمد صافی په مرسته مخته یوړه. کور ودان.